آزادی رادیو دا خپرونه نیم ساعت دوام کوي. السلام علیکم. جمعه ده د مرغومی یا جدید څلوروشتم د جنوري میاشتې څوارلسمه د خبری مجلې په خبری راپورونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
زه د دې په اړه ژور اندېښنه لرم.
طالبان دا وړتیا لري چې بشري مرستې پر اړو کسانو وویشي. پر دې موضوع له یو شنونکي سره خبرې کوو.
او فعلا په تنازع په زور راغلي او وسلې په زور قدرت نیولی چې دا تقریبا یو کودتایي شکل اخلي.
کندهار کې د پنبې کروندګر وایي چې بې وزلي ژوند تریخ کړی.
پروسږ کال ما کړلې تقریبا 50 کرواره پنبه ما زیره وه. په درې ځای مې کړلې وه. څه کار مې لږ ځای وکړل د پیسو د نیستۍ د وجې مې وکړ.
د کابل ځینو اوسیدونکو د افغانستان بانک د هغې پرېکړې هرکلی وکړ چې وایي بانکونو ته به د ای ټي ایم ماشینونو د کارونې اسانتیا برابره سي.
پر بنسټ به سوداګریز بانکونه په ځانګړو ځایونو کې د صرافۍ خپل کاره ماشینونه یا ای ټي ایم څخه پیرودونکو ته د ګټې اخیستنې زمینه برابروي.
تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. احمد شیبر خبری مجله په خبرونو پیلوي.
د ملګرو ملتو سرمنشي د افغانستان لپاره له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړه او له طالبانو د بشري حقونو د رعایت د اوکراین پر یو شمېر دولتي ویبپاڼو پراخ سایبر بریدونه شوي او استرالیا د نړۍ د تینس د اتل جوکوویچ ورکړې ویزه لغوه کړه. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو سرمنشي له نړیوالې ټولنې او طالبانو وغوښتل چې په دې سخت حالت کې د افغانانو ستونزو ته پاملرنه وکړي. انټونی ګوتیرش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکزي دفتر کې خبریالانو ته وویل
زه له نړیوالې ټولنې غواړم چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره وړاندې ګام واخلي. زه د طالبانو له مشرتابه څخه په ورته ډول بیړنۍ غوښتنه کوم چې اساسي بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه وپیژني او ساتنه یې وکړي.
ښاغلی ګوتیرش په ټویټر کې لیکلی دی چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له دفترونو ایستل شوي دي، ښوونځیو ته نه ځي او هیڅ داسې هیواد په نړۍ کې نشته چې د خپل نیمایي نفوس پر حقونو سترګې پټې کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د ښځو، نارینهوو او ماشومانو د ژغورلو لپاره دې بیړنۍ مرستې وکړي. طالبانو له واشنګټن وغوښتل چې د ملګرو ملتو غوښتنه ومني. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش پرون له واشنګټن دا هیله هم وکړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ورپریږدي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن پر ټویټر لیکلی دی چې د دوی حکومت د ملګرو ملتو د سرمنشي لخوا له امریکا څخه د افغانستان د پانګې د خلاصون غوښتنه ستایي. د مجاهد په وینا داسې دریځ نیول د ملګرو ملتو بې پریتوب او د ملتونو د حقونو په اړه د دغه مهم نړیوال سازمان پرستیش ته ګټه رسوي. واشنگتن د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9.5 میلیارد اثاري زیرمه کنګل کړې ده. متحد ایالاتونه له طالبانو غواړي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقوق رعایت کړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن د یو پلاوی په مشرۍ ترکمنستان ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر کې لیکلی دی چې دا پلاوی د ترکمنستان په بلنه هغه هیواد ته تللی. په دې ټویټر کې ویل شوی دی چې د طالبانو هیئت به د ترکمنستان له چارواکو سره د سوداګرۍ، انرژۍ، ریل پټلۍ، ټاپي پروژې او تعلیمي پروسونو په اړه خبرې وکړي. د فاریاب په مرکز میمنه کې نن د طالبانو ځواکونه او ټانکونه ګزمه کوي. د ځواکونه په دغه ښار کې له پرونیو شخړو وروسته راوتلي دي. په دې ترڅ کې ځینې سرچینې نن په میمنه کې د شخړو پر مهال د دوو کسانو د وژلو خبر ورکوي، خو رسمي سرچینو دا خبر نه دی تایید کړی. د طالبانو د قومندان مختوم عالم لنیول وروسته پرون په میمنه کې اعتراضونه وشول او اعتراض کوونکو د هغه د خوشکېدو غوښتنه وکړه. مختوم عالم د طالبانو قومندان پرون په بلخ کې په خپل طالبانو ونیو. د طالبانو مرستیال ویان احمد الله وسیق آزادی راډیو ته په واتس اپ کې خبر ورکړ چې دا کس خوشی شوی دی. د افغانستان د تکواندو رئیس نجیب الله اسکندر له برمته کوونکو آزاد شو. شاغل اسکندر د سیشنبه په شپه د شپې د لسنیمو بجو خواته خپل کور ته روان و چې د ښار د څلورمې او پنځمې امنیتي حوزې ترمن ترې تم شو. د تکواندو د فدراسیون ویان زبیح الله شهزاد په فیسبوک کې لیکلی دی چې نجیب الله اسکندر خوشی شو او اختطاف کوونکي نیول شوی دی. د اوکراین د حکومت پر یو شمېر ویپاڼو پراخ سایبر بریډونه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکراین پر سر کړکړ زیات شوی دی. روسیې د اوکراین له پولیس سره نږدې 1,00,000 پوځیان او پوځي وسایل ځای پر ځای کړي دي. د اوکراین پوهنې وزارت نن سهار لومړی ځل دا خبر خپور کړ او په خپله فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې د نړیوال سایبري برید له امله د جنوري د 14 او 14 شپې په ترڅ کې د پوهنې او ساینس وزارت ویپاڼه په موقتی ډول بند شوې ده. وروسته بیا کیف وویل چې لدی بریدونو سره د حکومتي ویپاڼو اطلاعات نه دي ګډوډ شوي، همدارس شخصي معلومات نه دي افشا شوي. د اروپایي ټولنې جګپوړي ډیپلومات جوزف بورل د سایبري برید وغندا او ویل چې د اروپایي ټولنې سیاسي امنیتي کمیټه او د سایبر واحدونه به وګوري چې څنګه ځواب ورکړي او له کیف سره مرسته وکړي. شمالي کوریا نن دوه بالستیک توغندي واسمویل. دا ازموینه دوی ورځې وروسته تر دې پیونګیانګ وکړه چې واشنگتن پرې نوي بندیزونه ولګول. په تیرو دوه اونیو کې د شمالي کوریا له لوري دا د توغندیو درېم ازموینه ده. واشنگتن د چهارشنبه په ورځ وروسته تر دې چې شمالي کوریا یو لړ توغندي واسمویل، د دغه هیواد د وسلو پر پروګرام د لومړي ځل لپاره بندیزونه ولګول. او روسي خبر دا چې استرالیا د نړۍ د تنس د اول نمبر لوبغاړي نواک جوکوویچ ویزه لغوه کړه. د استرالیا د کډوالو د چار وزیر الکس هاوک نن په یو بیان کې وویل دا کار د خلکو د روغتیا په پار وکړ. جوکوویچ تر اوسه څه نه دی ویلي. د استرالیا د قانون لمخې دی کول شي چې استیناف ته مخه کړي. ټاکل شوی و چې څلور دېرش کلن سربی یای ستوري جوکوویچ راتلونکي دوشنبه په استرالیا کې د تنس لوبو په سیالیو کې برخه واخلي. د جنوري په شپږمه ملبرن ښار ته ورسید. د کورونا د واکسین لکولو انکار کړي او استرالیا ته د هر کس داخلي دوه لپاره کورونا واکسین شرط دی.
شپږ بجې او اووه دقیقې کیدونکې دي. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. ورځو د خبری راپورونو برخې ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی او غواړي اړو کسانو ته مرستې ورسول سي. انتوني بلینکن په یوه مرکه کې ویلي چې طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې له افغانستان سره کیدونکې مرستې اړو کسانو ته رسول کیږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
امریکایي چارواکي یو ځل بیا د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې امریکا هڅه کوي د نړیوالې ټولنې په همکارۍ تر اړمنو افغانانو بشري مرستې ورسوي. ښاغلی بلینکن ټینګار وکړ چې طالبان باید خپلو تعهداتو ته ژمن پاتې شي.
زه د دې په اړه ژور اندېښنه لرم. که څه هم غواړو چې طالبان خلکو سره د چلند په اړه، له ټوریزم سره د مبارزې په اړه، د دې ډاډ ترلاسه کولو په اړه چې دوی د خلکو حقونه ساتي ژمن پاتې شي، موږ هم غواړو ډاډ شو چې موږ هر ممکن څه ترسره کوو تر څو له اړمنو افغانانو سره مرسته وکړو. او تاسو سم وایي، وضعیت خراب دی.
ښاغلی بلینکن په دې مرکه کې وویل چې دوی له ملګرو ملتونو، نړیوال بانک او د نړۍ یو شمېر هیوادونو سره په دې تمرکز کوي چې څنګه کېدای سي له دې ټولو حساسیتونو سره سره ولسی افغانانو ته زیان ونه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې سره له دې چې پر طالبانو باید د دوی د تعهداتو د ژمن پات کېدو لپاره فشار وساتي، خو د داسې لارو چارو په لټه کې دي چې د نړیوالو له لوري مرستې د خلکو تر جیبونو ورسیږي پرته له دې چې د طالبانو لاس ته ولویږي.
موږ ډاډ ترلاسه کړی هغه صندوق چې د طالبانو څخه مخکې د افغان حکومت د ملاتړ لپاره موجود و، په دې صندوق کې ځینې پاتې پیسې کېدای شي د بشري مرستو په برخه کې وکارول شي. موږ د نادولتي سازمانونو او ملګرو ملتونو سره کار کوو تر څو دا مرستې د افغانستان خلکو ته ورسوو. زه غواړم داسې لارې چارې ولټوم که وکولی شو چې اقتصاد ته ډېره نقدینګي اضافه کړو او په داسې طریقو چې د طالبانو لاس ته نه بلکې د خلکو جیبونو ته ورسیږي تر څو دوی د ځان لپاره چمتو کړي.
خو طالبان بیا وایي ټول هغه هیوادونه چې غواړي له افغانستان سره مرسته وکړي ډاډه دي وي چې دا مرستې به تر اړمنو افغانانو رسیږي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت د مرستو د ویش لپاره یو ځانګړی کمیسیون هم ټاکلی چې د هیواد په مختلفو سیمو کې هغه اړمن او مستحق خلک تشخیص کوي او وروسته لارجیابي او بررسي څخه هغوی زمانونه او هیواد مین او ډاډمن واوسیږي چې مرستې په افغانستان کې په ډیر منظم او رانه ډول ډول باندې تر ټولو مستحقو خلکو ته توضیح کیږي.
ښاغلی کرمی وایي چې د دوی حکومت د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن او له نړۍ سره د ملي ګټو او اسلامي چوکاټ او د متوازن سیاست له مخې پرمختګ ته چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه. تازه پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې د ځینو شرایطو له مخې د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د آزادېدو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مدیریت لپاره د 15.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی او واشنگتن غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې له افغانستان سره کېدونکې بشري مرستې اړو خلکو ته رسول کیږي. انتونی بلینکن له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته په دې برخه کې ډاډ ورکړي. ملګرو ملتونو په ورستوي کې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړي او ویلي دي چې د افغانستان نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه وایي ممکن په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر تر دې هم زیات وي او د جمی راته ګڼ کسان بشري او نور مرستو ته اړ کړي وي. په بریتانیا کې مې لمیش لیکوال او د سیاسي مسایلو لکتونکي سید زاکر سادات څخه د مرکې پیل کې پښتنه کړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د مهارولو په اړه پیل سوي هڅې به څومره نتیجه ورکړي.
لکه څنګه چې د تیرو 15 میاشتو را په دې خوا حالات وینو او څارو، اسه ځانګړي خواهشات چې د نړیوالو دي تر اوسه ځانګړي رڼاګانې نه ښکاري چې طالبانو په خپل نظام کې داسې ځانګړي تابعیه کړې وي د لپاره چې د نړیوال نورمونو او خواستونو په اساس نظام جوړ کندي او د خلکو امیدونه دې ته پیدا شي چې د حالات بهتر کېدو خواته ولاړ شي.
صدات صاحب، د دې لپاره چې تاسو اشاره وکړم، افغانستان یو اوسنی نظام وکولی سي پر روان اقتصادي کړکېچ غلبه حاصل کړي، له نړۍ سره باید د تعامل لپاره کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
په ډېر واضح او ټکو کې کوم چې وړاندیزونه کړي دي هغه واضح دي چې د انساني حقوق په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې چې ورته کوم اشاره شوي دي او د یو ټول شموله مسلکي نظام رامنځته کول او تر ټولو مهم د افغان ولس استازیتوب وشي کولای، یعنی په لومړي قدم کې د افغان ولس نه مشروعیت ترلاسه کی او فعلا خودنیزي په زور راغلي او وسلې په زور قدرت نیولې چې دا تقریبا یو کودتایي شکل اخلي. بنا نغه قدمونه چې دوی باید زره چټک پورته کی، هغه دا ده چې دوی هم باید دننه په هیواد کې ولس په خواست او هم بهر د نړیوال قوانینو تر چوکاټ لاندې ځانونه برابر کړي.
بل ساده سه پروسه خودی د نړیوالو غشتونو ته تقریبا غاړه نه دی شي. یو ډله طالبان ورځ په ورځ محدودیتونه لګوي، بل ډله پر سیاسي جوړجاړي ټینګار کوي، بل ډله پر جګړیزو تاکتیکونو باندې ډیر تمرکز کوي. دا به د دوی د نظام د منځوي کېدو سره څومره مرسته وکړي؟ څومره به دغه محدودیتونه چې دوی لګوي د نظام د منځوي کېدو سبب سي؟
لبد مرغه باید اوهم چې منځوي شي دي هغه دا چې همدغه د دوی مختلف نظریات او موزی گیریگانی تند خبری غیر مسئولانه سرگندونی ده لامل که دیشی چه طول پتی او پیگی چه ده دوی پا منز که اغا وحدت شتون نلری یا فکری نده، هر سره پا خپل فکر یو شای وای، هر سره غیر مسئولانه پی وزارت پا کچه چه ورسیده سرگندونی که یا زورونی که پا دی حالت که چه وطن دیر سخت کرکی چه و لگی سر مخامخ ده، خلق پا مختلف نمونو بانده زورول کی گی لکه اوس فعلا د امر بالمعروف لخوانه چه کم سختیانی را نیول شوی دی، یا زر نور هم خلق دیتا مجبوره کی چه یا با وطن خوشی کی او یا به دا چه خدای مکه د کوم قیام خواته لاړ شي.
بلې، تاسو بشري
موضوع حالات وخت
ډېر مننه. تاسو بشري مسئلې ته اشاره وکړه، په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا هم په زیاتېدو ده، څه فکر کوئ چې د ژمي په دې سړو شپو کې به هغه بشري مرستې چې له افغانستان سره ژمنې سوي اړو کسانو ته واقعا ورسول سي او ستاسو وړاندیزونه په دې برخه کې څه دي؟
په اصل کې نړیوال سازمان په ځانګړې توګه د دې مسؤلیت لري او دوی سره پوره لستونه تقریبا د 40 ولایتونو شتون لري. که طالبان واقعا خپل تعهد په ځای کولی شي د دغه نړیوال سازمان امنیت تضمین وکړي او دا مرسته به د دوی تر نظر لاندې هلته مستقیما هغه وګړو ته ورورسیږي چې واقعا ضرورت او نیاز ورته لري. او د تر څنګ دغه پروسه یوازې باید د خیراتي پروسه نه وي. افغانستان کې د بنسټیز کارونو لپاره باید کار پیل شي. اقل دا هیله او امیدونه ولسته ورکړی شي چې ګواکې اوس د دغې منجلاب نه وتو دي.
په بریتانیا کې میشت لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر سید زاکر سادات و چې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د بشري مرستو د ویش پر څرنګوالي خبرې کولې.
آزادي رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسې زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راځي له تاسو سره وو او یو به
د آزادي رادیو د شلمی کلیزی په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
آزادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادي رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د ژغیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دیش میرا راولېږئ.
00 22 12 22 43.
شمیره یو ځل بیا ووري:
00 40 22 11 23 23.
ازادي رادیو ته غوښیست د ماشمنی خبری مجله تر شپږنیمو بجو دوام کوي او د راپورونو برخه ته دوام ورکوي. د کابل ځینو وسیدونکو د افغانستان بانک د هغې پریکړه هر کله وکړ چې وايي بانکونو کې به د ای ټی ایم ماشینونو د کارونې لړۍ بیرته پیل شي. د کابل ځینو وسیدونکو د دې اقدام د هر کلی ترڅنګ وايي چې په تیرو 15 میاشتو کې له بانکونو څخه د پیسو د اخیستو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ وو. نور حال په دې راپور کې:
په افغانستان کې د سوداګریزو خصوصي بانکونو د فعالیتونو د عادي کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان بانک د ای ټی ایم ماشینونو لولوري د پیسو د استلو د بیرته فعالیدو خبره کوي. د افغانستان مرکزی بانک که څه هم د دغو ماشینونو د فعالیتونو د ترنګوالي په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې خصوصي بانکونو هوکړه کړې چې د ماشینونو په ځینو سیمو کې بیرته فعال کړي. د مرکزی بانک ویان صابر مومن په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته یې استولای ویلي دي:
د افغانستان بانک د افغانستان د بانکونو لټولنی او سوداګریزو بانکونو سره د غونډو پر تعقیب د سوداګریزو بانکونو لپاره داسې متحد المال صادر کړی دی چې پر بنسټ به سوداګریز بانکونه په ځانګړو ځایونو کې د صرافۍ خپل کار ماشینونه یا ای ټی ایم څخه پیرودونکو ته د ګټې اخیستنې زمینه برابروي.
مرکزی بانک د غشان ویلي په افغانستان کې د ټولو بانکونو د فعالیتونو د عادي کولو لپاره هڅو ته دوام ورکوي چې نور هم اسانتیا رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې د بانکونو فعالیتونه غیر منظم شوي او دې مسلې د افغانانو لپاره ګڼې ستونزې راولاړې کړې دي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د مرکزی بانک له دغه اقدامه د هرکلی ترڅنګ وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې له بانکونو د خپلو پیسو پر مهال له سختو ستونزو سره مخ شوي وو. عبدالله احمد زای او رحیم سمیم د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو آزادي رادیو ته وویل:
د افغانستان بانک کومه پریکړه چې کړې ده پر ځای پریکړه ده، ځکه چې هغه سهولتونه چې ای ټی ایم ماشینونه بیرته فعالېدو په حالت کې خلکو ته وړاندې کیږي، نو دا ډېر مثبت رول لري. او دلته مونږ کولای شو چې د بانکي سازي سیستم بیرته د خلکو په منځ کې اعتبار پیدا کړي.
مونږ څو ځله ځینو څانګو ته مراجعه وکړله او هلته چې ولیدل شول نو دوی لیست نیولی چې په اونۍ خلکو ته نوبت نه رسېده او خلک به سهار نه وخته به چې ورته ولاړو په لاین کې تر ماښامه پورې حتی دوی ته نوبت نه رسېده.
دوی له افغانستان بانک غواړي چې د ای ټی ایم یا اتومات صرافۍ ماشینونو له فعالیتونو هم څارنه وکړي چې دا بهیر د کابل ښار او ټولو ولایتونو په ټولو سیمو کې فعال شي. د طالبانو له لوري د افغانستان تر نیولو وروسته په تیرو 15 میاشتو کې د افغانستان د خصوصي بانکونو د فعالیتونو د عادي کولو د هڅو په ترڅ کې تر اوسه یوازې کابل ښار او ځینو ولایتونو کې یوازې د یو څو بانکونو ځینې څانګې بیرته فعالیتونه پیل کړي او خپل پیرودونکو ته خدمات وړاندې کوي. د بانکونو له لوري د پیسو د ورکړې بهیر هم محدود دی او هر پیرودونکي مخکې یوازې په اونۍ کې د 20,000 پیسو د ایستلو حق درلود، خو د پیسو د اندازه اوس مهال په اونۍ کې یو ځل د 1,500 افغانیو یا $400 واخیستو ته رسیدلې ده. یو له هغو لاملونو چې طالبانو ویلي په افغانستان کې د بانکونو پر فعالیتونو اغیز کړی، د امریکا له لوري د افغانستان د $9.5 میلیارد پانګې کنګل کول دي. هغه موضوع چې تازه پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش په اړه له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د دغې پانګې د مشروطو آزادولو لپاره د لارو په لټه کې شي، چې یو لوري ته د افغانستان اقتصاد پیاوړی شي او له بل لوري دا پیسې د طالبانو لاسته ونه لویږي.
په راپور کې مو وردل چې د کابل ځینو اوسیدونکو د افغانستان بانک د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې وایي بانکونو کې به د ای ټی ایم ماشینونو د کارولو لړۍ بیرته پیل سي. د کابل اوسیدونکو ویلي دي چې په تیرو 15 میاشتو کې دوی د پیسو په اخیستلو کې ستونزې درلودې. کندهار کې سږ کال د پنبې حاصلات زیات سوي خو کروندګر شکایت لري چې مناسب بازار نه ورته لري. کروندګر وایي چې که د پنبې یا پختې لپاره مناسب بازارونه پیدا نه سي مجبوره کېږي چې بیا د کوکنارو کرلو ته مخه کړي. طالبان وایي چې دوی په دې برخه کې ځینې پروګرامونه لري. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندهار کې سږ کال ډېره پنبه کرل سوې خو کروندګر د مناسب بازار د نشت څخه شکایت کوي. د پنبې یو کښتګر عنایت الله پر خپل ځمکه له کلونو راهیسې پنبه کوي. د وایي تیر کال یې له خپلې 14 جریبې ځمکې څخه 26 خورواره پنبه ټوله کړې او په ښه قیامت یې پیرلې ده، خو سږ کال یې په حاصل او بیې کې کموالی راغلی.
در تاریکو دا ډېر موږ خپل په جه خوشحالي تقریبا نه جسه څلور ګټې اخیستل کېږي. اول لکه دا کالي ځینې جوړېږي ځین ته ځي، دویم کنجوره ځینې جوړېږي، دریم دا غوړی ځینې جوړېږي چې موږ تاسو د جلال آباد مزار او داخله کړم. ما وسالم د خپل راوړی چې زه خورم او څلرم څنګه څه خلک وایي چې د جسه صابون جوړېږي. د تاریکو کار خو اسانه دی خو ګټه نه معلومه ده، د جه ګټه معلومه ده. اوس پروش کال ما کړل او تقریبا 15 خورواره پنبه ما ځنی راوخت. درې ځای مې کړلې و، شش کال مې لږ ځای وکړل، د پیسو د نستۍ د وجې مې وکړه، خو بیا ما شش کال پروش کال په خدای یو شی را کړو. تاریک مې ځکه ولاړې نه کرم چې مصرفونه ډېر کړي.
د علي احمد او عبد الکریم په نومونو د کندهار د دامان ولسوالۍ دوه کاربندګر وایي په سیمه کې او بلج دي د زراعتي محصولاتو لپاره مناسب بازار نسته. دوی زیاتوي کوي حکومت لاسنیوي ونه کړي نو مجبور دي چې پر خپل ځمکو کوکنار وکړي.
نو کدا په بای سي موږ دغه کښت دوام کنه سي موږ مجبور یو چې تاریخ وکړو. یان جی د مخه په وخت تاسو ونه اوس په 1500 اویاو اچاک دي. که حکومت پاملرنه وکړي موږ ته توجه واړي، موږ به د هغې پنبې ته دوام ورکړو. که نه راواړي موږ مجبور یو چې پر بله خوا مخه وکړو، یا تاریخ بله غنم پر ډېره کمی مرض وکړي، اوبه مو نسل نه د باران دسته نه د باوري دسته.
حاصلات خو ښه دی، پنبه یې کړې ده، خو نرخ یې نشته. سږ کال ډېر ارزانه سوی دی، پروس کال په 800 سږ کال 1500
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلان وایي سږ کال پر شاوخوا 200 هکتار ځمکه پنبه کرل سوې چې د نورو کلونو په پرتله زیاته ده. د کندهار د کرنې ریاست د بدیلي معیشت د پروګرام سرپرست مدیر اجی عبدالغفور وایي د کروندګرو لپاره د بدیلي معیشت پروګرامونه لري، خو د بودیجې د نشتوالي له امله اوس دغه پروګرامونه په ټپ ولاړ دي.
تقریبا د 1500 څخه در 200 جریب هکتار پورې د پنبې کښت سوی دی. نسبت په پروش کال ته سږ کال کښت زیات سوی دی. دا علت هم دی چې د وچکالۍ حساب هم و، نو د وچکالۍ په حساب باندې د پنبه چې دي اوبه لږ غواړي، حاصلات یې زیات دي. نو او بل دلته بیا د دې پنبې څخه څو شیان موږ ته په لاس راځي چې یو خپل پنبه ده، بیا پندانه ده، بیا د پوندانې څخه غوړي ایستل کېږي، ځکه چې اوس په بازار کې غوړي ډېر قیمت دي. خلکو وجه ته ډېر مخه کړې ده. شاید په راتلونکي کال کې دا د 1200 هکتار پورې ورسېږي.
پنبه، زعفران، الویرا او پسته د کوکنارو بدیل کښتونه دي چې تیر حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته د میلیونونو ډالرو په لګښت د بدیلي معیشت د پروګرام په نوم عملي کړل. خو لا هم افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې د کوکنارو کښت، تولید او قاچاق پکې ډیر دی.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
شپږ بجې او 24 دقیقې کیدونکې دي. په کندوز کې ځینې کسان له نهرونو څخه په سختۍ سره جغل او شګره باسي او له همدې لارې د خپلو کورنیو لپاره نفقه برابروي. دغه کسان وایي که څه هم د ژمي پر مهال په دې سړه هوا کې له نهرونو څخه د شګو او جغلو د رایستلو کار ساده نه دی، خو دوی مجبور دي چې د ډوډۍ ګټلو لپاره دې کار ته اوږه ورکړي. دا چې په دې برخه کې طالبان څه سپیناوی لري، د ازادي راډیو د خبریال راپور به په ګډه سره واورو.
په کندوز کې یو شمېر کسان له نهرونو څخه د شګو او جغل راویستلو له لارې د خپلو کورنیو لپاره نفقه ګټي. د دوی هر یوې هر ورځ له 400 نیولې تر 1500 افغانۍ ګټي. سیاو یا سیاب نهر د کندوز ښار شمال لوري ته د چرمګرۍ سیمه کې موقعیت لري. دلته شاوخوا 40 کسان د نهر د اوبو په منځ کې ولاړ دي او له نهر څخه شګه راوباسي. له دوی څخه یو هم 45 کلن عبدالستار دی. نوموړی د سیاو د نهر په منځ کې ولاړ دی او اوبه د هغه تر زنګنونو اوړي. بیلچی په لاس ده او په سختۍ سره له نهر څخه شګه راوباسي او په ولاړ اسګاډي کې اچوي. هغه کابو په یو ساعت کې یوه کراچۍ شګه د نهر له اوبو راوباسي او هره کراچۍ شګه د نهر د باندې په 20 افغانۍ پر خلکو پلوري.
دا دغلته اچو موټر چې راغلل نو بیا دغلته مونږ 300 او 500 اجاره ورکو. موټر چې څونه وخوړ نو هغه خپل حق ورته بارو. په یو کراچۍ ډاکسي هغه دې مونږ کار ده مونږ دوه نفره سوده هغه چې خدای برابره کېږي زر 1200 روپۍ کېږي. تقسیم یې کړو 600 یا 700 یو 500 روپۍ داس خرچه ده.
د ژمی په دې سړې هوا کې له اوبو څخه په بیلچه کې د شګو راوچتول او په اسګاډي کې بارول هم زور او ځواکمنتیا غواړي. عبدالستار وایي که څه هم کار یې سخت دی خو ورڅخه راضي دی.
سیاو نریګ راباسو خپل بچو ته ډوډۍ رزق ده ورکې عباس شکر ده په دې البان خدای پاک دې مونږ ملک کې امن راولي مونږ په دا پاچاهي ده.
هغه له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له 10 کالو راهیسې له همدې لارې د خپلې 10 کسیزې کورنۍ لپاره نفقه ګټي. د عبدالستار د کار شریک محمد خان چې 40 کاله عمر لري له شګو ډک اسګاډی د اوبو له منځ څخه راوباس او د نهر په یو څنډه کې د شګو په یو انبار یې تازه شګه خالی کړه. محمد خان وای که څه هم دې کار ورته د پښو او ملا درد هم پیدا کړی نو اړ دی چې کار وکړي او د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي.
که بازار ته 200 روپۍ 150 لري چوکا پورې 100 روپۍ یو کراچۍ ری خرڅو د ورځې 100 کراچۍ 40 کراچۍ کله 15 دشي کې دواړه بیا دا پیسې تقسیمو. دا اوس موږ په یخ اوبو کې لګیاوي لکه دریشي نهسته 2000 روپۍ دریشي ده.
45 کلن خال محمد چې مازده موټر لري دلته هر ورځ راځي او له دوی څخه شګه او جغل اخلي او بیا یې پر هغو کسانو پلوري چې د آبادۍ او بیا رغونې کارونه لري. نوموړی وایي دته په هر موټر کې 200 افغانۍ ګټه پاتې کیږي.
تریګه اخلم او خرڅوم دلته موږ ته په 300 افغانۍ باري بیا هلته چې موږ ورود نه دا 250 درغ نظر په مسیر دی لارې موږ ته دغه موټر 250 افغانۍ پاتې کیږي.
د دوی په وینا په خوا په دغه ولایت کې اسګاډي زیات او ځکه پر سورلۍ سربیره خلک ورڅخه د شګو جغل او د نورو توکو په انتقال کې کار اخیسته. خو اوس چې موټر زیات شوي دي خلک په موټرو کې تعمیراتي توکي انتقالوي. اوس په کندز کې د ګوتو په شمار ځینې کسان اسګاډي لري او له هغو نه له نهرونو څخه د شګو او جغل راویستلو کې ورڅخه کار اخلي.
تاسو لا پیغامونو
زمادغه پیغام دی افغانستان ولست غونه کړی دا چې کومه کومه راځي دې بشاره او ته خو یې چاره تر اوسه چی نه دی رسیدلې دې جمی ته وګورو دې یخ ته وګورو دې کړی دې ولست وګوره دا خو لا کوم په اسلام کې د سی کار یا د سی غیږه دې نو دې کې مری بلور ته خوشالي کې دا لاره تر باندې غشه قامه شو زمونږ دې بشاره خرج اوس موږ روزمره ژوندګی نو شو کول نو دې زره سلو زره باندې چا وسو چې څوک به وړو واخلي. دا ما پیغام دی دې ولست باندې ورحمه دې بده افغانستان ورحمه دې هر څه ګوشي. السلام علیکم.
زه د روزګان ولایت د ګزاب د لسوري څخه ساسره پایلیکه کیمه. ما ژغ باید تاسې د لوړپول چارواکو د امارت لوړپول چارواکو تر غوږو پرې ورسوي. زموږ د ګزاب په لسوري کې دغه موسی چې راځي دا به وزلو او اړو کسانو ته سمنه رسیږي. ټول زورواکي خپل جیبو ته کشي خپل کورو ته وړي. نو ستاسو څخه مداخله ده چې زموږ ژغ در امارت لوړپول چارواکو پرې ورسوي. السلام علیکم.
وردګ ولایت خاني اړیکې نیولې سیمه دې وردګ ولایت نوم اسیا کرامخ کې دې وردګ ولایت په نامه یادېدو. خو چې کله د اسلامي امارات حکومت راغی موږ دې وردګ ولایت نه وګرځاو او دې میدان وردګ ولایت په نامه احساس کړ. د اسلامي امارات د رئیس الوزرا نوم دا خواهش ده چې موږ دې وردګ ولایت نوم څنګه بدل شي. موږ دې وردګ پر نفوسه خلک اوس چې کله د رئیس الوزرا دفتر ته ورشي انا ورته وایي چې د وردګو ولایت په نامه کې تغییر مه راولئ. تا څنګه تغییر راوستو د وردګو یو پرنفوسه خلک دي چې دا اوس هم په اسلامي امارت کې 2000 پوځ لري یا په اردو کې یا په سرتیرو کې. څنګه د وردګو ولایت نوم اتیا کاله مخکې هم د وردګ ولایت په نامه باندې اوسې د میدان وردګ په نامه کړ. دا نوم چې کله دی ګرځوي د وردګ ولایت سپینګیری او د وردګ ولایت مشران څنګه چوپ خدا ناستی د دوی ټولو نه خواهش دی چې د دوی په مقابل کې دی ولایتي او پاتون دی او څنګه د وردګ ولایت نوم اتیا کاله مخکې د وردګ په نامه و پلیټون هم د وردګ په نامه دی هر څه هم د وردګ په نامه دی. اوس یو څو تنه یو څو کته داسې محدود کسان په میدان کې دا ګرځوي او د میدان وردګ په نامه کې یو څه نه